د امریکا غاک نننی خبری خبرونه مهم سرټکی افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا د دفاع وزیر افغانستان کې د امریکا د اوږدي جګړې له پای ته رسیدو وروسته د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. دوی ویلي امریکا لا تر اوسه له افغانستان سره هر څه پای ته نه دی رسیدلی. په چمن سرحدي ښار کې شاوخوا 50 کډوالې افغاني کورنۍ دي چې دا وخت په یو لنډمهاله خیمه کې پرتې دي چې د مرستو غوښتنه کوي. خو د چمن ضلعي مرستیال کمشنر وایي چې دغه افغانانو ته د پاکستان د حکومت لخوا دلته د خیمو جوړولو اجازه نشته او بیرته به یې افغانستان ته لیږي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې د کم عمره ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په غرض جوړ کړل شوي قوانین ښیي چې په جنسي یا جسماني توګه د تشدد ښکار او یا هم په کوم جرم کې تورن شوي ماشومان شناخت په رسنیو پرته د کورنۍ د اجازې ونه خوړل شي. د خبري خپرونې لیدو لپاره راسره مل وسئ.
شهید تاسو ته د ډی وی په یو ساته خبری خپرونې کې هرکلی وایم. نن د پنځشنبه زیارت ورځ کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 2 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لاس په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگتن ډی سي کې د ماسپخین 1 بجه ده. تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل. لومړی زو د افغانستان ولوري ته چیرې چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا د دفاع وزیر د کابینې لومړنی وزیر وو چې د شروع یا چهارشنبه په ورځ افغانستان کې د امریکا د اوږدي جګړې له پای ته رسیدو وروسته د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دوی ویلي دي چې امریکا لا تر اوسه له افغانستان سره هر څه پای ته نه دي رسولي. د دې غونډې د امریکا غږ خبریال کارلا باب راپور تاسو زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي په ګډه به سره وګورو.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه ورځې وروسته په پینټاګان کې د شروع چهارشنبې په ورځ ویاړ، درد او غوسه ښکارېده.
اوس موږ د امریکا په تاریخ کې د ملکیانو د تخلیه تر ټولو ستر بهیر بشپړ کړ. دا په بادرې وشو او دا تاریخي و.
War is hard.
جګړه سخت ده، شیطانی ده او ظالمانه ده او د بخښنې هم نه ده. خو موږ ټول درد او غوسه لرو چې څه په تیرو شلو کلونو کې وشول، څه په تیرو شلو ورځو کې. دا درد او غوسه پاروي.
د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د شروع چهارشنبې په ورځ دا ومنل چې د دې ترڅنګ چې تر سلو زیات امریکایان په افغانستان کې پاتې شوي دي، د امریکا د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی اکثر وګړي نه دي وستل شوي. د هغه کسانو چې له امریکا سره مرسته کړې او د هغوی کورنۍ به په داسې حال کې چې طالبانو یو ځل بیا افغانستان کنټرول کړی، جنرال میلی وایي امریکا خای اړتیا ولري چې له هغوی سره زیاته همغږي وکړي.
دا د تیر وخت یو بیرحمه ډله ده او دا چې بدل شوی او کنه دې ته به قتل کیږي. په هوایی ډګر کې له هغوی سره زموږ چلن او یا په تیر یو کال کې او یا په جګړه کې ټول د دې لپاره وي چې تاسو هغه څه کوئ چې ماموریت او ځواک ته پر خطر راکم شي او ضرور نوی هغه څه چې غواړي هغه وکړي.
آیا د داعش پر ضد د کومې همغږۍ امکان شته؟
دا ممکنه ده.
د دفاع وزیر لوید آستن بیا په یو مناسب وخت کې د داعش پر ضد د غچ اخیستلو ژمنه وکړه. دغه ترهګر ډلې له کابل څخه د تخلیه په وروستیو ورځو کې په هوایي ډګر باندې برید وکړ چې 14 امریکایي سرتیری او 120 ملکیان پکې ووژل شول. طالبان د داعش دښمنان دي. خو سپینه مانی وای دوی د داعش په وړاندې د کوم ائتلاف جوړولو لپاره بیړه نه لري.
د امریکا لخوا د هغوی په رسمیت پیژندلو کې بیړه نشته او نه هم په نړۍ کې د کوم بل هیواد لخوا چې موږ ورسره خبرې کړې دي. دا به تر ډیره د هغوی چلند پورې اړه ولري چې آیا هغوی کولای شي چې د نړیوالې ټولنې له تمو سره سم وچلیږي.
په تمو کې دا هم دي چې امریکایانو او له خطر سره مخ افغانانو ته اجازه ورکړي چې له هیواد څخه ووزي او د ښځو، لګکیو او خبریالانو حقونو ته درناوی وکړي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوا، واشنگتن ډی سی.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جامینیک راب ویلی دی چې افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو اترو ته اړتیا لري، خو د برتانیې سره د طالبانو د حکومت منلو څه فوري منصوبه یا پلان نشته. په دوحه کې د قطر د خارجه چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن سره د ګډ خبری کانفرنس نه وړاندې نوموړي د هغه ځایونو سفر هم وکړلو چې د انقلاب په وخت لوی شمیره خلک د افغانستان نه قطر ته انتقال کړي شي. و نور تفصیل په دې اړه تاسو موږ همکار نوشروان قلندر په دغه ریپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان نه د امریکا او غربي نړۍ د انقلاب وروسته دا وخت د نړیوالو مشرانو نه هر ځای دا یو پوښتنه ضرور کیږي چې آیا دوی به د طالبانو حکومت تسلیموي او کنه. نړۍ د طالبانو لخوا د افغانانو سره روان سلوک ته ګوري او د طالبانو د حکومت منل د شرایطو سره تړي. د برتانی خارجه وزیر ډومینیک راب د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن اتانی سره د زیارت پنځشنبه په ورځ په دوحه کې د یو خبری کانفرنس په وخت د طالبانو د حکومت منلو په اړه د یو پوښتنې په جواب کې اندېښنې ښکاره کړې دي.
مونږ طالبان نه تسلیمو، خو نه خپل غاړي کو ته ضرورت شته، ځکه چې بیا به مونږ دوی ته پیغامونه نشو ورکولای او د دوی جواب به نشو اوریدای. زما قطری ملګری او خارجه وزیر شیخ محمد هم وای چې دا د طالبانو لپاره یو قسم ابتدایي ټیسټ دی، یو هغه سوچ وو کوم چې د انقلاب په وخت په ایرپورټ وو، خو اوس مونږه په یو بل مقام ولاړ یو.
تیر میاشت طالبانو د افغانستان په سر خار کابل قبضه کړي او تر اوسه د حکومت جوړولو اعلان نه دی کړی. رائټرز خبری اداره د یو طالب چارواکي له خولې وای د حکومت جوړولو تیاری یې نیولې دي، خو د برتانیې خارجه وزیر وای طالبان به اول دا باور ورکوي چې افغانستان به د ترهګرو ځالې په توګه نه کارول کیږي او دا چې د افغانانو سره به روان سلوک ته هم ګوري.
د دوی ازمیخ کو او اکاونټونه به زندیدلی وي چې وګورو دوی په خپلو ژمنو کې څومره پرمختیا کوي، چې پکې د ټول شموله حکومت خبره هم شامل ده. مونږ دې ته هم ډیر په احتیاط سره ګورو چې د بشري حقوقو او بیا د ښځو او جنکو حقوقو په اړه څه کیږي.
د خبری کانفرنس په وخت د قطر خارجه وزیر شیخ محمد ویلی چې دا د طالبانو د امتحان وخت او دوی هڅه کوي د افغانستان سره مرسته وکړي.
مونږ هڅه کوو چې مرسته وکړو چې د کابل ایرپورټ د تلو راتلو حالت تراولو او دغه مو د لنډې مودې تګلارې ده.
د افغانستان نه د انخلا سره د امریکا ترڅنګ برتانیې هم خپل سفارتخانه او سفارتي عمله قطر ته انتقال کړی ده. نوشروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دی ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې بیا هم د افغانستان په اړه غواړو چې تاسو سره سیړنه شامل کړو. موږ سره د نیویارک خارڅ خملګری شوې دی د دیوا چیډونکې جهانگیر خټک سی بغوی تر کلې وایي ستړي مشي په خیر راغلی خټک سی.
ډیره مننه منځ سه به تاسو ته کوم اوریدونکو ته ډیر سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک سیب، تاسو به هم خبرونه لیدلی وی چې د طالبانو مشرتابه به د دولت د جوړېدو په ګډون د مختلفو موضوعګانو په اړه له درې ورځنیو خبرو او بحثونو وروسته ټاکل شوې ده چې ډیر افغانستان نوی دولت اعلان کړي. څه وایي په دې اړه؟ څه وایي نور څېړونکي چې دوی به کومو موضوعګانو باندې به وغږیږي او د دوی راتلونکي حکومت به پر څه اساس وي؟
ګوري سوال ټول کې لوی سوال خدای چې په څه اساس به دا حکومت وي، خو خبرونه چې کوم را روان دي نو هغه همدغه دي چې په کابل کې صدارتي محل کې ارګ کې د فتح تیارې شروع دي چې ممکنه توګه باندې سبا جمعه مازن پس کېدی شي چې هلته یو نوی حکومت وټاکل شي. په دې حکومت کې به څوک وي دې حواله تر حتمی اطلاعات خو نشته دي، خو دا ضرور خبرونه را روان دي چې دا طالبانو حکومت کې چکم رهبر بوي، یعنی مشر بوي هغه هیبت الله اخونزاده چکم د طالبانو مشر دی، هغه به ممکنه توګه باندې ټاکل کیږي. ورسره یو شورا بوي چکم مشاورت لپاره بوي، هغه شورا نمونه هم لا نشته دي ممکنه توګه باندې، ځکه چې تر اوسه پر طالبانو رسمي توګه باندې هیڅ قسم ته داسې تفصيلات نه دي جاری کړي چې دا روان دولت به څنګه وي، په کم ډانچه بیسه وي. نو خو چې کم اطلاعات دي هغه هم دقه دي چې یو رهبری شورا به وي، یو رهبر به وي، اور فراخ قطه او بیا نور حکومتي چارواکي وي. او هغه چارواکو د پاره مختلف نمونه گردش کوي لګیا دي، لکه د حکومت مشر چې څوک به حکومت چلوي هغه کې مولا برادر نوم را روان دي، اور سره بیا خارجه چارو وزیر د پاره شیر عباس تنگزی نوم په گردش کې دي، همدغه شانته سراج الدین حقانی او مولا یعقوب نمونه هم اغستل کیږي. دا واضح نه ده چې آیا را روان حکومت کې به څومره خزو ته زیور کړل کیږي. او دا چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او عبدالله چې چا سره طالبان مسلسل په خبرو اترو کې دي، هغه به هم چرته سره کردار اخلي یا هغه ته ورکل کیږي او کنه، دا خبره لا واضح نه ده. خو دا سرکاري چې ډیر نږدې ده دا خبره اوس
د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون مشر مولوی امیر خان متقی د پنځشیر خلکو غوښتي دي چې په یو ولایت کې مقاومت کوونکو ته د جګړې نه کولو قناعت ورکړي، خو جګړه لا دوام لري. ورستۍ حال یې څه دی د پنځشیر د جګړې؟
پنځشیر نه مختلف اطلاعات را روان دي، خو اټول خبره کې یو خبر مشترک دی چې جګړه روانه ده، جګړه دوام لري، مختلف ځایونو کې دوام لري. یو لکه دوړو طرف نه دعوی کیږي د احمد مسعود چکم جنگیالی دی، هغه د طرفه دا وعده کیږي چې طالبانو چکم د پنچیر چکم علاقہ دا سیمه دا یا د صوبه چکم دا یا ولایت چکم دی کې و ولسوالی دی، او هغه کې یو ولسوالی شوتل په نوم یادېږي. نو هغه تا طالبانو بریث کړو او چکم اپوزیشن دی یعنی چکم د احمد مسعود چکم خلق دی او چکم هغه ولا جنگیالی دی، هغه دا دعوه کوي چې مونږ هغه برید ناکام کړی دی او طالبانو ته ډیر دیان امر رسول دی. بلخوا طالبانو د طرفه دا دعوه کیږي چې مونږه شوتن نیولې دي، او بیا دا هم ذبیح الله مجاهد د طرفه دا بیان راغلی دی چې هغه په پنچیر کې یولس نور مهمه چوکې هم ترلاسه کړي دي، خو چې کم هغه مخالفین دي د احمد مسعود ډلې د طرفه دا خبره کیږي چې پوره پنچیر هغه په قبضه کې دی اوس هم، او طالبان د طرفه چې کوم دعوی را روان دي هغه هغه مسترد کړی دي. خو جګړه روانه ده او طالبانو لکه معلومه ده دا خبره چې طالبانو د پنچیر نه مختلف طرفونو نه ګیرا چولې ده، او مختلف ځایونو کې هغه په چکم احمد مسعود جنگیالی دی په هغه باندې فشار زیاتوي. نو جنگ روان دی او ویره ده دا دغه چې خبرې تر چې کومې روانې وي یو تصفیه طرف ته هغه ماتې شوې دي، هغه ختمې شوې دي، او ښکاري ده چې د دې چکم حل دی هغه کې دی شي د جنگ د لارې راوځي. او مکه موږ ګورو چې پس مکه باندې خبرونه د امن نه دی، جنگ دی د پنچیر نه دا وخت.
خټک سبا خپل د ملګرو ملتونو یو روسي ریپورت به تاسو لیدلای وي چې په افغانستان کې د بشري ناورین حال ورکړی، او بیا په ځانګړي ډول د خوراک د کمی په اړه باندې ریپورت ورکړی دی. څه غنی چې دا غبه څومره زیان ورسوي خلکو ته او نړیوال ټولن ته دا مهال څه کول پکار دي؟
نړیوال ټولن ته ټوله کې اول خدا پکار دي چې افغانستان کې چې څومره ایرپورټونه دي یعنی هوایی میدانونه دي هغه د کلاو کړل شي، هغه د کلاو کړل شي چې بهر امداد راشي. ګورې د کابل ایرپورټ تر اوسه پورې تړل شوی دی، نن د قطر یو تیاره اول دل دا د امریکې د پلونه پس دا اول غیر ملکی جاز دی الوتکه دا چې کم په کابل ایرپورټ راکوزه شوې ده، هغه کې تکنیکی خلک راغلي دي. طالبانو د قطر نه خواست کړی وو او ترکیه سره هم هغه خبرې ترې روانې دي، خو هغه کې څه پرمختګ نشته دی، هغه کې اختلاف دی. خو د قطر ته هغه دا ویلو چې تاسو موږ سره مرسته وکړي چې د ایرپورټ کولاو کو. نو قطر والا دا تکنیکی ماهرانو چې کم یو پوهانو ټیم نن کابل ته رارسېدلې دي، اوس قتل دا غواړي چې هغه تک هغه څومره زر دا شروع کول شي. بشري مرستې به هله شروع کیږي ځکه چې دلته کې دومره درنې مرستو ضرورت دی. ګوري ملګرو ملتونو وینا دا ده چې په افغانستان کې 14 میلیونه خلک دته دي چې چا تا خوراک کمواله اثر مخامخ دی، هغه خوراک ډیر زیات کم دی، فصلونه د دې پیر قحط باندې صورتحال دی، فصلونه ناکام شوي دي، خوراک پیداوار کې 60% کمواله راغله دي، چې کم زناور دي یعنی غواګانې او دا بیزی وغیرہ دا هم هغه یو تهایی هغه هم تقریبا بڑے شوی دی پکې دکه چې قحط سالی دا بالکل الته کې هیڅ قسم ته باران نه دی شوی او هغه د وجنه فصلونه هم ناکام شوی دي نو دې د وجنه یو ډیر لوی بشری ناورین خطر ډیر زیات ده او بیا ګوري په افغانستان کې یخنه موسم ته ډیر زیات وخت نه دی پاتې نو دې د وجنه د نړیواله کچه باندې تاسو ګوري نن اوس چې مونږه کم بیان هم غوړ دړو د برتانیې د طرفه امریکای د طرفه هم داسې بیان راځي او د اروپای ټولنې د طرفه هم چې هغه دا وخت دا اعلان خو کوي چې مونږ به طالبان حکومت نه منو او دا هم وایي چې مونږ به دې ته اړیکې نه ماتو ځکه چلتا بشری مرستو ضرورت به ډیر دروند راځي ما په خیال چې څومره زر راشي نو هغه مربو هلته کې ژوند بچ کیږي
ډیر زیاته مننه خټک صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوی په پروګرام کې
ډیر مننه ډیر مننه
د ډی وی ګرانو لیدونکو
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی ٹھیک هاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن ٹھیک هاګی له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د دې ویګرانو لیدونکو او بریدونکو زو د کاناډا ولوري ته چیرې تي چاندګل په نوم یو د زهني ناروغیو ډاکټر یا سایکالوجیست د هغو افغانو کډوالو چې په ورستیو کې را روان دي د هغوی په اړوند غږیږي چې د هغوی رواني حالت څنګه دی او د کومو کلتوري او د دې ترڅنګ نور زهني چیلنجونو سره مخ شوي دي راځي چې دغه مرکه چې زموږ همکارې سمینه حسن ورسره کړې ده په ګډه سره وکړو
د دین علاوه چې هغه به کورونه لټي یا خپل کار روزګار بیا نه شروع کړي نفسیاتي توګه باندې هم تاسو یې نه چې دغه خلک به د څه قسمه چیلنجونو سره مخ وي په یو بدل وطن کې په یو جدا ماحول کې
نو یو ریسرچ شوی دی چې یو عام کس چې څوک ایمیګرنت راځي لکه ایز ا سکل ورکر راځي ایمیګرنت راځي نو د هغه چې کوم settlement yeah the integration check process te aga 5 to 16 years ke aga kege na ta so sochu ke che aga khalak o pare ke zana khalak dasi di che da yo gharne bal gharna dele dele na che yo kas yo gharna bal gharta na de tale aur aga ta so yo dasi duniya tar awali che aga da gi nasal 200 akala mukh ke rawana da no agi da khob definitely challenges khob yi اغه کور کتل یا نوکری کتل یا خپل ځان ته رزق تلاش خو جدا یو دا خو اغه چې کوم خپل پردی پر خو دي چې کوم ثقافت پر خو دي دا چې کوم اغه ګار گاونډي پر خو دي دا چې کوم ابزا زیوس پيو میخو ری پر خو دي دا اغه افیلیشن د اغه دنیا خو اغه وطنم اغه غرو اغه شیزونو نو اغه دغه دنیا نه چې سوکرا اوچت کی نو ډیفینیټلی چې حقیقت سره اغه ته خو بدا ای ټول نو اول خو چې هغه مونږ ورته وایو چې ثقافتي اغه چې دا ورته یو شاک یا کلچر ټراما چې شو اغه ټول نو اول ورته ملاويږي بیا چې کوم خلک سوشل ټراما چې دا چې کوم خلک اغه پر خو دي یا کوم ژوندۍ اغه تیری او نو هغه هغه ټول نه زیاته چې دا د هغه نفسیاتي هغه چې د نفسیاتي جوند یادوي یا منټل هیلث یادوي هغه باندې هغه اثر لري زه په دلی انسان اسې هم جی سټرس انزایټي ډیپریشن دا ډېر کامن بيماریاں دي چې هغه تا کېدلی شي او دا به سټرس خو به ډیفینټلی چې ټیک شو کنه خو نو چې هغه راشي او هغه یا خپل غوي کنه لوډ ون یا خپل کوم خواږه خلی کی هغه ونه پاتې شي یا مړ شي یا ونه جدا شي یا ورک شي نو هغه خو به اسې هم نیم چې مونږ وایو نیم خو لیونی به آلریډی وي نو بیا چې داسې وطن تم راشي چې هغه نه په خوراک پوهېږي نه په ژبه پوهېږي او نه په کیسه پوهېږي نه په طریقه پوهېږي نو هغه ته داسې وطن تم راول نو هغې ته خو به لکه دا مسلې چې دي چې کوم تاسو وویل چې انزایټي ډپریشن او سټرس دا خو به ای دا هغه کس په سچویشن باندې لري او بیا هغه کس څومره ویلینګ دی چې خپل ځان چینج کوله د پاره هغه کس څومره تیار دی په خپل چې او زراله ما چې دا سچویشن اډاپټ کولم دا به ډیفرنت لکه دا سی به ډیر خلک چې سیمیلر هغه یو شانتي سچویشن به وي چې شوجي خو ځنه خلک به زر راشي هغه زر مونږ وایو چې کامیاب شي او ځنه خلک بني دا د هغه کس باندې ډیپند کوي هغه کس چې سمرا چې دی هغه په خپل سمرا غواړي چې زه دغه دې ځای کې زه خپل ځان او دا زما وطن دی او په دې کې به زه اوس ځان چې دی خپل ځان ته به لټون کوم زه خپل ماشوم د پاره یا خپل فیملی د پاره
خزي او ماشومان هم دی په دې کې وړو کې جنکۍ هم دی پیغلی جنکۍ هم دی تاسو سګوري آیا هغه زیاتو چیلنجونو سره مخ کې دی شي په یو بدل وطن کې د ژوند شروع کولو په لړکی
ما شومان د پاره خو ډیر چیلنجز نه دي ځکه چې ما شومان قدرتۍ خبره ده چې هغه ډیر زر کلچر اډاپټ کی کته تاسو وګوري زمنګ ما شومانم چې راغل نو هغه دومره زر هغه کلچر او لانګویج اډاپټ کو چې زه په دې باندې یاریږم مهندو ته وټول نه زیات مسله وي سړو ته بم دومره مسله نه ځکه چې سړې بم بهر زی او هغه لټی او هغه یو دنیا به وګوري او هغه دنیا سره به اویرنس هغه ته پیدا شي یا ملاو شي ورته خو خزه چې دا مور چې دا یا نیا چې دا یا مور چې دا یا مشر خور چې کومه په کور کې د نن ناستي هغه او د هغه ماشومان او د هغه سړي په میاس کې وایو یو ګیپ راشي یو خلا براشي یو سپیس به پیدا شي ځکه چې هغه مخ کې لا شي هغه غریب بچون کې په کور کې د هغه د پاره به دومره تاسو یې چې اپورتونټیز نه سہولیات ونی یا هغه به بهر تل نه شي یا به هغه بهر هغه تک کوم چې مونږ وایو کنه یو انزایټی لري ایون ماته اوس هم یادې چې دلته راتلم نو چې اول ځل زه کله په روډ یوازې اوتلم نو ماته هم زما زړه لږ درزېدو او اخ کېدو زه دومره کمفورټیبل نه وم کنی زه خپل کورس را نږدې یو مارکیټ ته تلم او هلته مې سودا راوړلم نو هغه ښځه چې ما تاسو ته وویل چې یو غر نه بل غر نه کتله نو هغه د پاره خو دا ټول شي زه نور خو جی پرېده زه د کور د لایټونه د بلبونه نه دي د آن ان آف دا یو ډېر دا ډیر وړ کې شه دی خدا هم چې دی دا ډیر زیات بیل اغه دی د دې اغه سیستم یو چې دی اغه وړ کې شه زنه مات استوي چې اغه ته واغه چیلنجز وي ای او سپیشلی خوزو د پاره بیا
ټول نه چې کوم دا د دې زګي د امریکا یا د کینیډا په دې کې ډیر افغانان پښتانه او د غشانت نور خلک هم دي نو آیا هغه څنګه مرسته کولای شي چې کوم افغانان هلته نه را روان دي جنگ ځپلي هم دي هغه سامانونه هم ورسره نشته خپل خپلوان هم پری خو دي
ولې نه چې هر قسم کولای شي فاینانشل هم کولای شي سوشل هم کولای شي سایکولوژیکل هم کولای شي چې فاینانشل داسې چې دا خو ایزی خبره ده چې یو ګول فاند یا سو جی ډیولپ کیو په هغه د پاره چې کوم نو فاملی راضی هغه ته غوړ کی سامان دادی چې چلو سو پیسې نه لري نو خپل کور کې سن سامان ده هر چا سن زپراتی بیا سوشل دادی چې هغه ته مونږ یا کور کتلو کې ورته هیلپ کی بیا هغه ته ورزی هغه سره خبرې کی هغه سره ناس تپاس تکي هغه ته لار کوسخی پاتې شو جی دا جاب سره ریلیټډ چوز فار ایگزامپل سوک چرته نوکری کې یو څوک په سپر سٹور کې دی نو هغه خپل منیجر سره خبره کولی شي چې به داسې زما ملګری راغلی دی کاغه ته انټرویو کیا سکی هغه سره انټروډیوس کیږي سره هوپلیسنس ان هیلپلیسنس چې ته دا فیل کې چې زما سوک نشته نه زما د مدد کولو والا او نه زما د اړیدلو والا نو زیات نفسیاتي هغه مرسي هغه زیاتېږي خو چې تاسو سوکی کنه هغه ځنه خلکو چې ډاکټر دومره خو چې هغه نیمه بیماری خو اسې ختمه شوه نو هغه خبره دا ده چې ټاینانول خو هر څوک لیکي خو څوک به په خندا د تولی کې او څوک به په سخته د تولی کې هغه خندا ولا بدر باندې لګي نو دا دي چې مونږ ته پکار دي چې دا منګه اغي سره داسې مرستو کې چې منګ اغي سره یو خو یو خندا یو ورک یو خندا خندام دغه د پاره هغه ده دغه کنیکشنز بلډ اپ کول د اغي دلته کې اویرنس ورک کول او دا چې د لکه سټي اورینټیشن نور سنا بس اسې په ګاډي کې کینې و یو چکر په لګوي نو دې سره دا دي بل دا غدي چې اغي زمونږ غونډه خلکو تم ډیره فائدہ ده هغه ما شومان چې راشي هغه خپل ثقافت راوړي نو که زمونږ ما شومان اغي سره ملاوي شي نو اغي د ور او لانګویج ایکسچینج کې زمونږ ما شومان به ته خپل پښتو زده کی او دا غي ما شومان به ته خپل انګریزي زده کی نو دا د ور د پاره جی ډیره فائدہ مند ده نو مونږ ته پکار دی چې مونږه چې د اغي مرستو کو په هر طریقې چې
ډیره مهرباني ډیره مننه چانګل چې تاسو موږ له وخت راکو په دې موضوع باندې بیا به هم تاسو سره د شانتي خبرې کو تاسو ډیره مهرباني
ډیره مهرباني تاسو چې تاسو ما ته موقع راکړه
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د اروپایي اتحادیه د دفاع او وزیران د افغانستان په وضعیت او د راتلونکو احتمالي یا امکاني ستونزو د مخنیوي لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان به دومره ژر په رسمیت ونه پیژني او قطري چارواکي وایي د طالبانو په غوښتنه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا فعالیدو لپاره یې همکاري پیل کړې دي. راځي چې نور جزئیات په دغه ریپورت کې چې د آشنا تلویزیون را لېږلې دی په ګډه سره وګورو.
د اروپایي اتحادیه د دفاع وزیرانو نن پنځشنبه په سلوانیا کې غونډه وکړه چې د افغانستان د حکومت په ړنګېدلو په افغانستان کې د طالبانو پر واکمنۍ د اروپایي اتباعو په بیړه ایستلو او د افغانستان د حکومتي مامورینو د وضعیت په اړه بحث وکړي.
په افغانستان کې د حالاتو له بدلېدو سره دا څرګنده شوه چې د اروپا دفاع ته اړتیا تر بل هر وخت زیات ضرورت موجود او څرګند دی. زه ډاډه یم چې وزیران به په دې غور وکړي چې په څه ډول د نوي رامنځته شوي وضعیت په وړاندې اقدامات وکړي.
د ناټو متحدین چې تقریبا د دوو لسیزو لپاره په افغانستان کې د امریکا په هوایي ځواک، ترانسپورت او لوجستیکي امکاناتو متکی وو، وایي مجبور شول چې دوی هم د امریکا وروسته ووځي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په قطر کې او وی ویلي برېټانیا به طالبان پر رسمیت ونه پیژني، خو د دغه ډلې سره مخامخ خبري ضروری ګڼي او د هغوی په اقداماتو به باور وکړي نه د هغوی په خبرو. ډومینیک راب ویل لوی ستونزه مخې ته ده او یوې نوې څلور اړخیزې ستراتیژۍ ورته پکار ده.
The first is making sure Afghanistan
نمړای باید په دې ډاډه شو چې افغانستان بیا په آینده کې د ترهګرو په خواندي ځای بدل نشي. دویم د بشری ناورین مخنیوي وشي، ځکه خو موږ سږ کال د افغانستان لپاره خپل مرسته دوه برابر کړه او د دې کار غیر مستقیمه نتیجه دا ده چې سیمه ایز ثبات ټینګ وساتل شي. او څلورم باید طالبان و ازمویل شي او مسؤول وګڼل شي چې د همه شموله حکومت جوړولو کې خپل ژمنې څومره پوره کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر نن ویل تر اوسه داسې وړاندوینه نشي کولای چې د کابل نړیوال هوایي ډګر به کله پوره فعال شي.
موږ خپله پوره هڅه کوو چې د کابل هوایي ډګر بیرته فعال شي او موږ په دې محدود ورځو کې په همدې موضوع تمرکز کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ ویل چې حتی د طالبانو سره د مذاکرو اړتیا هم باید د افغانستان د یوازې پریښودلو په ځای د سولې او ثبات غوښتنه وشي. قریشی د سکای نیوز سره په مرکه کې ویل نړیواله ټولنه باید طالبان د خپلو کړو ژمنو د عملي کېدو پورې وازمایي، خو منځوي توب به یې ډیر پد واقع پولري.
طالبان و ازمایي د باور کولو مخکې و ازمایي، هغوی ژمنې کړي وګوري که هغوی په خپلو ژمنو عمل وکړي او که عمل وکړي نو بیا اړیکې ورسره ټینګې کړي، ځکه نورې لارې تر دې ډېرې بدې دي.
قریشی په دې باور دی که د افغانستان د راتلونکو لپاره اړیکې جوړې نشي او د نوېمې لسیزې په څیر د تیروتنې مخه ونیول شي، کیدلی شي بیا کورنۍ جګړه وشي. او طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پنشیر په دره کې د مقاومت وسلوالو جنګیالیو باندې غږ وکړو چې د مصالحانه مقاومت لاس واخلي. د مقاومت غړو ویلي دوی د طالبانو درنې حملې په شا تمبولې دي.
نړیوال مطبوعات وایي پاکستان پلان جوړ کړی دی چې د هیواد د امنیتي او استخباراتي چارواکي او په ممکنه ډول د خفیه ادارې ISI مشر د کابل سفر وکړي او د افغانستان د پوز په بیا رامنظم کولو کې د طالبانو مرسته وکړي. څېړونکي د دې سفر د ممکنه او پټ مقصدونو په اړه څه نظر لري؟ نور تفصیل یې تاسو سره شریکوو. د ارشد حسین څخه په دغه ریپورت کې
د دفاعي چارو سریلانکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ډیوه سره په خپل تجزیه کې وایي، تر څو پورې چې په پاکستان د طالبانو د ملاتړ د تورونو خبره ده، نو که پاکستان د زمزم په اوبو اولمبي نو بیا هم دا الزامونه نه ختمیږي. خو دی وایي دا وخت چې د افغانستان کوم حالات دي، په هغې کې د نړۍ لپاره دوه لارې پرانستې دي. یوه دا چې طالبان ځان لپریږ دي او دویمه دا چې د هغوی سره په څه ناڅه ډول اړیکې ولري. دی زیاتوي چې د طالبانو سره د نړۍ اړیکې جوړول په خپله نړۍ په ګټه کې دي او وایي چې کله امریکا په عراق برید وکړو او د عراق په وسطاله ترغې شو، نو د هغې ځای په عراق کې د داعش په شان شبکې ونیوو او د عراق ځنې ځواکونه په نورو مزاحمتي ډلو کې شامل شو. او امریکا په خپله هم منلې چې دا د هغوی تر ټولو لویه تیروتنه وه.
هغوی که دوباره منظم کېږي، نو آیا د امن دپاره به منظم کېږي که د جنګ دپاره؟ نو کومې شبکې چې په جنګ او په تشدد یقین ساتي، هغوی وایي چې دوی دې نه منظم کېږي. نو بیا خو طالبان که اوی زره طالبان پوره افغانستان کنټرول کولی شي او درې نیم لکه فوج نه اخیستلی شي، نو بیا د دغې به آیا طالبانو سره په قوت کې څه اضافه وي؟ خو دغه یو څیز دی چې دغه طرف ته اوران طرف ته لاړ نه شي یا نورو داسې شبکو سره ملاو نه شي یا بل انټلیجنس ادارې په بله لار باندې ونه لوبوي چې بیا دې نړۍ کې تاوتریخوالی او مرګ جوړه دوباره زیاته شي.
پاکستاني چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې طالبانو په 15 اگست کابل او د افغانستان زیاتره برخې نیولې دي، خو د دوه اونیو تیرېدو باوجود هم په افغانستان کې کوم حکومت لا نه دی جوړ شوی. په پېښور پوهنتون کې د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز د څانګې پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی وایس اف امریکا ډیوه ته وایي، که پاکستانی چارواکي افغانستان ته د خپلو اندېښنو د څرګندونو لپاره ځي، نو هغه بېله خبره ده. خو وایي لا هلته حکومت نه دی جوړ او که پاکستان د هغوی سره کومه مرسته کول غواړي، نو باید چې هغې ته د ریاستونو ترمنځ مرستو په توګه وکتل شي. دی وایي د نن نه میاشت مخکې د مغربي نړۍ د تورونو ځای نیولو چې د پاکستان په فوج کې د طالبانو خواخوږي موجود دي او د هغوی سره مرسته ملاتړ کوي، خو چې کله طالبانو کابل ونیوو او څنګه د امریکا سره د هوایي ډګر په معامله کار وکړو، نو دا تورونه اوس ځای نه نیسي.
پاکستانی فورسز یو خپل هیلپ یا یو اسیستنس ورقی افغان فورس استاپو ٹریننگ، ځکه چې دین مخکې کوم د افغانستان حکومتونو په اړه کې د قسمه بشمیره ٹریننگونو کې ترکی، قطر، انډیا حصدارو او فارملی دا کانټریکټس په کې دا کیږي کې دی. نو د پاکستان از ا افیشل ریسپانسیبلټی دا د پاکستان دا او دا کې نو دی کې یعنی موږ ته په خفیه خو څه خبرې علم نشته، خو آفیشلی پاکستان وایي چې موږ د افغان فورسز ته ټیکنیکل اسیسټنس ورکوو، ځکه چې په افغانستان کې ترهګري سوا کېږي یا تشدد سوا کېږي، نو د هغې به براه راست په پاکستان اثر وي. نو د دې آرګومنټ خو انکار نشي کېدی. نن د آرمی ری آرګنایزیشن خبره خو به ریاست ټو ریاست وي که نه؟ نه خو به مشروط وي د افغانستان د حکومت سره او د افغانستان چې کومه بل د پورې خبرې وي، نو هغوی وایي چېرې 24 آر نه والی 48 آر کې به مونږ خپل ګورمنټ اناؤنس کړو. اوس چې ګورمنټ اناؤنس شي او پاکستان هغه ریکګنایز کړي، نو د هغې نه بعد د ریاست دا قسمه سهولت ایکسټینډ کولی شي.
امریکایي چارواکي پرله پسې په پاکستان باندې د طالبانو د ملاتړ تورونه لګوي او د غربي نړۍ ځنې چارواکي په دویم ځل د طالبانو په واک کې راتلل هم د هغوی سره د پاکستان د فوج د بشپړ ملاتړ نتیجه بولي.
دری وی ګران ولیدونکو او ولیدونکو زو د پاکستان ولوري ته چیري چې د اطلاعات و وزیر فواد چودری کابینی سره کابینی کې غونډه کړې ده او همداراز د رسنیو سره د خبرو پر مهال وی هغه پښتنو ته ځوابونه ورکړي دي کوم د ناتو ځواکونه او امریکایي سرتیری چې په ګڼ شمیر کې په زرګونو شمیر کې پاکستان ته تللي وو او له هغه ځایه ځینې تللي دي او ځینې نور به لا هم خپلو هیوادونو ته ځي. نو راځئ دغه ریپورت چې د الیاس خان ریپورت دی په ګډه سره واورو او بیا به راځو دغه خبرونې کې به نور ریپورټونه تاسو ته وړاندې کوو.
د اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری ویلی چې افغانستان کې ناټو ځواکونو سره کار کوونکي 10302 کسان د افغانستان نه د انخلاف عمل کې پاکستان ته راوستل شوي چې پکې 9012 خپل هیوادونو ته دلته نتلي دي او بقایا به ډېر زر رخصت شي.
اب تک جو ناټو اور اس سے تعلقہ جو لوگ ہیں ان میں جو کل تعداد یہاں پر آئی تھی وہ 10302 لوگ آئے تھے, 9032 ان میں چلے گئے, 1229 جو ہیں وہ ریمیننگ ہیں.
وفاقی کابینه د غونډې رستو یو خبری غونډه ته پخپل وینا کې وفاقی وزیر اوئل
ان 10302 میں جو امریکنز تھے ان کی تعداد 155 تھی.
چې موجوده وخت چې کوم بهر ملکیان پاکستان کې موجود دي په هغه کې یو سل 55 امریکنیان دي چې پکې د 200 تعلق د امریکنی ځواکونو سره دي او دوی هم د شروع پښپا دلته نه رخصت شول. فواد چودھری اوئل چې د انخلا عمل کې چې کوم خلک پاکستان ته راوړل شوی وو په هغه کې 640 اتیا د بیلابل قانونو خلک او 1550 سروي افغانان. فواد چودھری وینا وا چې د چمن پولی نه پرته د تورخم پولی نه هم 2421 خلک پاکستان ته راغلي دي چې پکې 1500 پاکستانیان او 821 افغانان دي. وفاقي وزیر زیاته کړه چې افغانستان کې مشته ټول پاکستانی کورنۍ راوستي شوې دي او لږ خلک اوس دغل تقابل کې پاتې شوې دي. یاد دي وی چې د نړیوالو ځواکونو ټاکل شوې د اگست 1 نیټې نه وړاندې امریکای د خپل اتحادیانو سره د افغانستان نه تقریبا 1.5 لک امریکا نیز واکونه او افغانان نور هوادونو ته انتقال کړی دي چې پکې پاکستان هم شامل وو. د پاکستان هوایي شرکت پی ای الوتکو هم د انخلا عمل کې صد پاسه 2000 افغانان پاکستانیان او د نور هوادونو وګړي د کابل نه اسلام آباد ته انتقال کړل او اوس هم د چمن سرحدي پولي د لارې ګڼ شمیر کې افغانان پاکستان ته د راننوتلو هڅه کوي. د اگست په 15 نیټه کابل باندې د طالبانو قبضه رستو ګڼ شمیر کې افغانان د خپل وطن نه وتلي دي او اوس هم ګڼ شمیر د وتلو په انتظار دی. بلخو د پاکستان په سفر راغلی د نیدرلند خارجه وزیر سیګریټ کاګ ویلی
ان انکلوسیو پولیټیکل اګریمنت وډ بی نیسیسری اټس د بیسټ چانس فور ا سټیبل افغانستان اند ا سستینبل فیوچر فور اول افغانز.
چې د یو مستحکم افغانستان او د افغانانو دوامدار مستقبل لپاره افغانستان کې یو ګډ سیاسي حکومت جوړول ډیر ضروری دی. خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره یو ګډ خبري غونډې ته په خپل وینا کې نوموړی وویل چې د سیمې او افغانستان استحکام د نړیوالو رولای لخوا اوچت کړی شوی ګامونو ته اړتیا لري او زیاته کړه چې هواد به د لړکې د پخوا وندې خپل هڅې او کومک جاری ساتي. په دې موقع د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وینا وا چې د سیمې استحکام او د یو مستحکم افغانستان لپاره د غلط امن ډیر مهم دی. قریشی وویل که امن را نغلو نه یو ځل به بیا ګڼ شمیر کې خلک د غلط نه کړی وکړي. بلخوا د جرمني خارجه وزیر بایکو ماس سره اسلام آباد کې د خبرو په وخت خارجه وزیر قریشی ویلي چې پاکستان سره د نور افغان کډوالو ته پناه ورکولو گنجائش نشته ولې چې دلته د وړاندې نه 1.5 لک افغان کډوال د 16 لسیزو راسې میشته دي. خارجه وزیر ویلي چې یورپ افغانستان نه وتلي زرګونو کډوال نورو هیوادونو ته د لیږلو لارې لټوي او د بشري حقوقو ډلو د یورپ د دې هڅو غندنه کړې ده. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
تاسو د الیاس خان څخه د دغه خبری کانفرنس تفصیل هم واوریدلو کوم ته چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی غږیدلی او خبری کړي دي. په همدغه بیان باندې څېړونکو څه وایي, څه نظر لري؟ راځي چې د احسان محمد خان په ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی دغه وینا چې په نړۍ غږ کړي د افغانستان یوازې پرې خودل به ډیر خطرناک وي او د دې نتیجې به داسې وي چې څوک به ترې هم بچ پاتې نشي. سړنکاران وایي د پاکستانی وزیر خارجه دغه سرګندونې ښایي چې دوی غواړي په افغانستان کې راتلونکي حکومت د مرستو څخه نړۍ لاس ونه باسي. خو د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر اعجاز خټک وایي لا تر دې دمه چې د طالبانو په اړه د نړۍ د هیوادونو لخوا د دوی د کړه وړه او د نظام په اړه تګلارې سارل کیږي او هم په دغه اساس بور سره بیا اړیکی ساتي. خو اوس دا مهال چې نه خو طالبانو د ټول شمول حکومت کوم اعلان کړي او نه بیا کوم هیواد د دوی د تسلیمولو پریکړه کړي، په داسې کې ښکاریږي دا چې د افغانستان یوازې پرې خودو او یا ور سره د اړیکو ساتلو د لپاره به پریکړه کول وخت غواړي.
افغانستان میں آواز دیکھنے سب لوگ سب مطلب دے آواز ہو اس بجے حالت کو بخار جانے کی انسانی تو منتا سے اگلے دفاع لائسنس اگر جاری سے کتا جاری سے آتا ہے آگا جو شہر ہے طالبان ہو اصل خدا دے جب گول حکومت سے جوڑا عمل سے کہیں ترگر سے کہیں دا خودی شکل دے میں آتے ایسی نہیں نو او څنګه په یم چې جامه نو کوم ځما کړی چې په طالبان کوم څه ځاسه خبرای شي نو ما خو په حال د به څه خبره
د طالبانو د تیر شوی دور د واکمنۍ په وخت کې چې پاکستان نه یوازې د دوی حکومت په رسمي توګه تسلیم کړي وو بلکې ورسره نږدې اړیکې هم ساتلې وي. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا په افغانستان کې چې اقتصادي، معاشي، سیاسي او په هر شعبه کې به طالبان مرستو ته اړتیا لري، په داسې کې د دوی یوازې پریښودل به د غستونزې نورې هم زیاتې کړي چې نتیجه به یې دا وي چې په افغانستان کې به نور هم ګډوډي سیوا شي.
افغانستان
طالبانو کابل ته ننوتو سمدستی ورستو د افغانستان زنې ډلو مشران چې اسلام آباد ته را رسیدلی وو او ورسره د ټول شمول حکومت په اړه خبرې اترې تر سره شوې وې. پاکستان وای غواړي چې په افغانستان کې قلارې راشي او د دې لپاره دغه هڅې کول چې ټول شمول حکومت جوړ کړي شي. خو سړنکاران وای ښکاریږي داسې چې طالبان غواړي د واکمنۍ واګې په خپل لاسو کې وساتي او په حکومت کې هغه ډلو یا شخصیتو ته ځای ورنه کړي څوک چې تیرو شلو کلونو کې د ټاکلي حکومتونو برخه پاتې وو. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
تاسو د امریکا غږ ډی وی خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوریزو. د مهال د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې په چمن سرحدي ښار کې شاوخوا 500 افغاني کډوالې کورنۍ دي چې دا وخت په یو لنډمهاله خیمه کې پرتې دي چې د مرستو غوښتنه کوي. خو د چمن ضلع مرستیال کمشنر وایي چې دغه افغانانو ته د پاکستان د حکومت لخوا دلته د خیمو جوړولو اجازه نشته او دوی به ډېر زر بیرته افغانستان ته لیږي. راځئ چې د نعمت الله سرحدي څخه یې نور تفصیل په دغه ریپورت کې وګورو.
پنځه پنځوس کلنی علی جان د کابل څخه راکډه شوی دی او دا وخت په چمن سرج ښار کې د کډوالو په خیمه بستی کې شپې ورځې تیروي. د یو وای د خپل بچانو د سر د امانی په خاطر او پاکستان ته راکډه شوی دی.
عالم بس ورو کښنام او وی خو بل پته به منډي والے مزوریا نه کاروبار نو بس دغه نه روان شو. دنیا دنیا روان او مولم روان شو. مجرانو دلته په چمن کې موار او ورلس دولس کې چې وږي چې دلته پراته وي. نه مو بس ته ورور، نه مو ډوډۍ شته، نه مو زندگی شته، نه مو په سر خیمه شته، نه مو د سر سایوان شته.
پینځوس کلنې عبدالعلی بیا د مزار شریف څخه وچمن ته راغلی دی. دی وایي چې پاکستان ته د مسلمان ملک په خاطر راغلی دی چې دلته به ژوند او د روزګار زمینه برابره کړي، خو دا وخت دی د سختي وجې سره مخامخ دی.
نه مو وبسته، نه مو ډوډۍ شته، نه مو چای شته، ځان د بیره راغلي خبرې ګاډي واډي وي، نو موږ د دغه درکه دلته راغلو. نو دا د مسلمانانو ملک ته چې مامن مو ورته راوړي چې موږ سره کومک وکړي.
په چمن کې استوګن دغه افغان کډوالو کې پارسي او پښتو ژبه ویونکي ګډ پاتې کیږي چې په لوی تعداد کې زنانې او کوچنیان ورسره د شنه اسمان لاندې ژوند کولو باندې مجبور دي. که څه هم تر اوسه په پاکستان کې را داخل شوي د افغان کډوالو په حق حکومتي اعداد شمار نه دي جاري شوي، خو چارواکي وایي چې په چمن سرحد په پاکستان کې را داخل شوي په سوونو افغانانو مخه په چمن کې نیولې ده، سو دوی د پاکستان نورو برخو ته ولاړ نسي. په دغه خیمه بستی کې ژوند تیرونکي افغانانو د نړۍ د مرستندوی ادارو څخه د مرستو غوښتنه کړې ده. خو د چمن ضلع مرستیال کمشنر جمعداد خان مندوخیل وی ویډیو ته وویل سپه چمن کې افغان کډوالو ته خیمه بستی جوړولو اجازه نسته، دغه افغانان به واپس خپل ملک ته لیږل کیږي.
بارډر تاسو معلومه ده صرف هغه خلکو لپاره اوپن دی چې له چا سره لیگل ډاکومنټیشن وي، لکه تذکره سو، شناختی کارت سو، او هغه د دې ځای لوکل خلک دي، اخوا ته هم لوکل خلک دي چې خپل ډیلی بزنس کوي یا خپل دلته رشتہ داران دي او خپل قبیله پرته دي، دا خلکو لپاره د اجازه ورکول سوی دي. دا هغه پګایس کې ده، دا هغه په بیس کې په داسو شپو کې مې بي یو څه خلک راغلي وي، لیکن دا غو لپاره انسټرکشن زاد دي، دا به واپس لژل کیږي. بالکل به دا ټول خلک سي هر څومره یو څه خلک په پټه راغلي هغه به بیا ته افغانستان ته لژل کیږي چې د دې اجازه په الحال نهسته.
خو سپین ژوري افغان کډوال علي جان وای چې دوی دلته او پاکستان ته د مسلمان ملک په خاطر راغلي دي، د دوی کچیر پاکستان واپس کول هڅه وکړي دوی به واپس نه ځي.
پور پاکستان سره افغانستان سره کو دلته د پښتو وطن د بغلو ډوډۍ پیدا کوله، تمه وی غوړه پیدا کول، تلته مونږ لاس موږ غوړه کوله، تمه مونږ لاس موږ غوړه کول.
په چمن سره د شهر کې استوګند د افغانانو په اړه تر اوسه نه یو انسیار او نه افغان کمشنریټ څه ویل دي، او نه د دې رجستریشن کولو د پاره کوم حکومتي یا ځانی ادارې کارکونکي راغلي دي. خو پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان څخه د چمن سرحد لاله د نور افغانانو دراته کې په سختي سره مخنیوي کړی دی، خو نن ورځ هم دغه سرحد د 2 غنټو د پاره د سار په وخت کې بند شو، بیا واپس خلاص شو. او پاکستانی چارواکو یوازې د چمن شناخت کارت او د کندهار ولایت پر تذکره او خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول. نعمت الله سرحدي، وی وی دیوا، چمن.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته
لری بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او د خبرونی په دې ځای کې واری بیا هم زو د بلوچستان ولوري ته زموږ سره مل شوی دی. په خبرونی کې زموږ همکار او د دې خبريال حفیظ الله ستوري شرانای اغه تر کړلې وایو ستړي مسې په خیر راغلی شرانای صاحب.
سلامونه وکړئ تاسو د دې وکتلو
کوته. وعلیکم السلام شرانای صاحب. په بلوچستان کې د بلوچستان د نېشنل پارټي په خوانی مشر عطا الله منګل په حق رسیدلې دی، او د په اړوند کله غونډې د سیاسي ژوند ته کتنه وکړو او همدارس شخصي ژوند ته هم کتنه وکړو، د هغه د بلوچستان په اړه سیاسي موقف څه وو؟
لکه څنګه تاسو وویل چې سردار عطا الله منګل نن د پاکستان د کراچۍ په شهر کې په یو شخصي روغتون کې لور پیښې ناروغۍ څخه ساور کړ. دای لا شاوخوا 1350 کال را په دیخوا د زړه په ناروغۍ اختاو د کورنۍ او د ګوند د نن د مړینې د خبر تایید او تصدیق کوي، او وایي چې سبب یې خپل کلی تراوړي او هلته به هم په خپل کلی کې پټوي او خاورو ته به سپاري کړي. د ژوند د سرداري او د سیاست په خبرې وکړو. دای په 1901 کال درسم کال کې د بلوچستان په خوازدار وړ سیمه کې پیدا شوی، لومړی زده کړې په خپل کور کلی کې او بیا هم کراچۍ ته، او لاغه پس د پنجاب لاهور ښار لاچسم کالج څخه لوړ زده کړې ترلاسه کړې وې. بیا یې په د سیاست د بیخي په شاوخوا په 25 کلنۍ کې شروع کړی، او په 1953 کې د سیاست پایل کړی وو. په 1958 کې چې هغه وخت د نیب په نامه باندې سیاسي ګوندو نیشنل عوامي پارټۍ چې په کې د پاکستان د ټولو محکومو قومونو نمایندګي وه، په هغه کې دوی شمولیت وکړ او د هغه څخه یې باقاعده د سیاست آغاز وکړ. بیا هغه وخت په 1960 کې دغه وخت د پاکستان د قومي اسمبلی غړی وټاکل شو. د دې ترڅنګ بیا چې دوی په 1902 کې یکم مای 1902 کې دای د بلوچستان وزیر اعلی جوړ شو، او شاوخوا و میاستې پورې دای د بلوچستان وزیر اعلی وو. او بیا د بټو په حکومت په مشرۍ کې د بټو په غوښتنه باندې د بلوچستان دغه حکومت چې کوم دغه مات کړل شو، او د دې ځخه د وزیر اعلی څخه څوکۍ وه هغه واخیستل شوه. بیا په 1903 کې له 11 فروری وروسته چې دغه حکومت مات شو، بیا د پر دوی باندې په هغه وخت حکومت کیسونه جوړ کړ. حیدرآباد سازش کیس ډیر مشهور کیس دی چې په هغه کې دا وخت ټول پښتانه سندي او بلوڅ کوم سیاسي مشران وو، هغوی باندې د پاکستان د ماتېدو تورونه ولګول شو او هغه په جیل کې بند کړ. شاوخوا څلور کاله سردار عطاالله مینګل په بند کې پاتې شو. د جیل چې راوتې یو څه وخت بعد بیا د پاکستان پریښود، او دای ولاړې شاوخوا 15 کاله د فرانس، او بیا لغه بعد لندن کې د خپل ژوند تیر کړي. لغه بعد د نوې پالیسیز کې د نوې په اولو کلونو کې دای پر کلی ته او پاکستان ته رالې. خو د یغه وخت بیا په سیاست کې عملی سیاست کې دای پاتې نه شو. د زوی سردار اختر مینګل په عملی سیاست کې پاتې شو. د پی ان پی مینګل په نامه باندې د دوی خپل سیاسي ګوند چې دای مشر وو، او چې زوی مشر دی، د زوی له سیاست ته په عملی توګه راتګه پس دای د سیاسي استاد په حیث باندې لارښوونې ورته کولې. د بلوڅو د قومي تحریک کې د ډیر مهم رول پاتې شوی دی. یو بل خبره چې دلته د بلوڅو څلور سیاسي مشران او قبایلي مشران په هغه کې ک نواب اکبر بختي وو، ک سنجو، ک خیر بخش مریو، او یو سردار عطاالله مینګل وو. دای د دا ټولو څخه اخیرنۍ کس وو چې نن یې وفات وکړ، او سبب یې خپل کلی کې وخاوه په سپاره.
ډیر زیاته مننه شیرانی صاحب چې راغلی او تفصیل مو دلیدونکو سره شریک
کړ. ستاسو مننه.
سو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ، او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې کم عمره ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په غرض جوړ کړی شوی قوانین ښیي چې په جنسي یا جسماني توګه د تشدد ښکار او یا هم په کوم جرم کې تورن نیول شوی ماشومانو شناخت په رسنیو پرته د کورنۍ د اجازه باید ونه خودل شي. راځي چې تفصیل یې د عبدالرزاق په ریپورت کې وګورو.
ماهرین وای په ماشومانو جنسی یا جسمانی توګشوی زور زیاتی په اړه په رسنو کې خوریدونکو زیاتره خبرونو کې د هاغه اخلاقیات او یا ایتکس خیال نه ساتل کیږي په کوم چې عمل کول په قانون کې لازم ګرځول شوی دی. وایس اپ امریکا ډیونیوز سره خبرو په محل په خیبر پختونخوا کې د یو غیر دولتي ګروپ ډیولپمنت پاکستان نومي ادارې مشر عمران ټکر وینا وا په میډیا کې د ماشومانو په اړه ریپورتنګ په وخت هغه شیان هم خود لیکيږي د کوم چې قانون اجازه نه ورکي.
د ماشوم سره ځکه لا زیاتی وشي یا داغه را سجرم اوشی نو کم از کم داغه شناخت چیده نو آغا خودل نی پکار داغه نوم داغه پتا دا والدین نوم داغه مخ خودل دا بدا مرغا دا رینکنگ پا چکر کی هم مونگ دا ویلی شو او دا سنسنی خیزه دا پیلاولو دا پارا بعضی وقت که زمونگ پا طولو میڈیا بانده دغه سیزونه مخه ترازی
د ماشومانو د حقونو خوندې کولو قوانینو په حق لا اډوکیټ سید مقداد مهدی ویناوا د قانون مطابق تر کومه پورې چې عدالت یا د ماشوم د کورنۍ غړو اجازه نوي ورکړي نو په خبرونو کې د ماشوم شناخت ښکار کول د قانون پر ضد عمل دی.
جوینایل جسټس سیستم اکټ چی کوم جوینایل جسټس سیسټم اکټ دی د هغه چی کومه شپارسمه ماده ده هغه وایي چی کوم ماشوم باندې تور لګیدلې وي او د س قانوني مشکل ښکار وي نو د هغه ماشوم څخه کیسه شناخت ښکار کولو ممانعت شوی دی. دغه شان د ماشومانو په شمول د جنسي زیاتۍ ښکار شو تنانو لپاره چی کومه زمونږه د ریبیا جنسي زیاتۍ قانون دی نو د هغه د سیکشن 315 یم د 15 ماده د خبرې ممانعت کوي چې کوم تن سره جنسي زیاتۍ شوی وي نو د هغه شناخت به نه ښکار کول کیږي او دې لپاره باقاعده سزا یې خوده شوې ده.
د ماشومانو د حقونو او د هغې د خوندیتوب په اړه په میډیا کې ټول خبرونه ورکولو په غرض د یادې غیر دولتي ادارې لخوا په خور کې یو ورځنی غونډه تابع شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو څخه راغلو خبریالانو ګډون وکړو. په غونډه کې برخه اغستون کې د قبایلی لنډیکوتل سیمې خبریال اکمل خان وینا وچی په دې حق لا د خبریالانو ترڅنګ په دفترونو کې ناست ایډیټرانو ته هم تربیت ورکول مهم دي.
په کار د چپیدارو کې کوم ناست خلک دي چې اغام د دې اغه پوینټونه دي چې اغه قانون کې راغلي پاین کې راغلي چې هغه هډ افس کې ناست خلک هم دینه خبر وي نو خبرځ کوي چې ګچری رپورټر نه یو غلطی شوی وي نو که التا ناست ایډیټر کله دا ایډیټ کوي نو هغه ته به دا پته لګي چې دا لفظ دا جمله یا دا تصویر یا دا ویژوال دا انیر کول نه دی پکار نو که اداره کې ناس خلک دیشی نه خبر وي نو دا به ډیر غټ کار ځکه وشي چې رپورټر او خلکو ته نقصان نه به بچي وي.
د قانوني چارو پوهان وایي د وفاق ترڅنګ په صوبو کې هم د ماشومانو د حقونو او د هغې د خوندیتوب قوانین شتون لري. دی وایي په رسنو کې د تورن یا د جنسي تشدد ښکار ماشوم شناخت ښکار کولو پر ضد په دغه قوانینو کې سزاګانې موجود دي خو په سمه توګه نه عملي کېدو له کبله د کم عمرتنانو شناخت خودلو په اساس کم یو خبریال یا د میډیا ادارې بل یو غړي ته د قانون مطابق سزا نه ده ورکړې شوې. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته.
تاسو د امریکا غږ ډی وی خبری خبرونه اولیدل. په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو سره مو د سیمې د افغانستان او د نړۍ خبرونه او تازه حال شامل کو. په خبرونه کې مو څېړنې هم لرلې. تاسو ته بتل ډیوا تاسو د سیمې د چم گاوند حال راغونډوي او دا به د راپورونو په توګه او همدارز د څېړنو په توګه به تاسو سره دا شریکوي او تاسو ته به تاسو د سیمې حال در وړاندې کوي. نو د ملتیا مهم مننه کوو چې زموږ سره تل په دغو خبرونو کې تاسو ملکیږي که هغه سیاسي خبرونې وي او که خبری خبرونې وي او که نورې ټولنیزې یا اجتماعي خبرونې دي. نو تاسو کولی شئ چې زموږ سره پکې مل وسئ. تاسو پیغامونه هم زیاتره وخت موږ په فیسبوک باندې ګورو او په نورو سیاسي خبرونو کې ساس ټلیفونونه هم اخلو او په ځنګړي ډول په بيبي شيرين خبرونه کې هم کولای شي چې تاسو راشي او خپل نظر او خپل د سیمه حال زموږ سره او زموږ د قربانو سره شریک کړئ. زه د دې خبرونه قربانه منظر شهید او د دې خبرونه پروډوسر عدنان رشید چې دغه ټول ریپورتونه او مواد راغون کړی وو تاسو سره په دغه خبرونه کې تنظیم کړل او تاسو ته وړاندې کړل، هغه نه هم مننه کوم او تاسو نه اخلو اجازه. تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.